د بل انسان لاس نیوی وکړي، مرسته ور سره وکړي، سمه لاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
خلکو
پرېږئ. اوهو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو خی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلی خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وښیې. ته صبر چې دا کښته راواخلم.
ای د خوشحال خیل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته راواخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین، ایلام ده ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې سه چې یو شی درکم.
ډېر مور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې کوایم چې دا څومره
ښکلی دی. لاس ما اچوه چنارګله،
را کوایم.
نه درکوم، خوشې
کوه.
خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
موبایل را خوشې کړه.
اوهو، موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پم د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه. اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه، هغه د کلاس خواته دې وګوره.
سودا واخلې سودا، بخواخا په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخله، راشه.
دا څه کډې وډې وایې؟ بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راښکته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې، کوم رانه یې ونه کې.
دا څه وایې ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا، ما خو ته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کي.
هغه چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د سا وار دی. صبر چې یو دې بند په بند وتړم، بیا به خوند در کړي.
زما سودا دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راویني صحیح چې د غونچه ګل دکان را خراب نه کړي.
واوا، کومه دی دکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شي جان کوم. واوا
ملک صاحب، دکان مې پچاس بارلې. اے خلکو، حالې چې دکان دې راسته جوړ کړو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي.
دادای په خیر زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی
وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وایې چې زه چکر ته ځم
ټوکې در سره کوم زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې پلوشې لورې د شرزمان په مور به ډېر پام کوې پوه شوې
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به یې لکه خپله مور داسې ساتنه وکم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه د ما پې پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب خو په ما حق لري
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه
او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مېم د یو ملګري موبایل راوړی دی
چنارګل خوراکی په ځوان ځوانۍ کې لیونی شو بیا بې کس او بې کوره بنی آدم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډېر پې خپه دی او کاکا خوشحالم ګیله کړې چې روغ مې در لېږلی و د ساتنې او پالنې یې هم څوک نشته
ما مو لیدو چې وډاړې شوم ما ویل هم نه خوري خدای تا هم وجانه راته ژوندي لرې
آمین
آمین
ولور کې چې زه ژوندی یم تا ته به څوک پورته مونه ګوري او
خیالي ګله زما خواریکغ ځوانان ډېر خوښېږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډېر خلک یې نشي کوی دا نوې کامرا تا ته درکوم واخله زه یوه بلم لرم دا وګوره چې څنګه ده
اوهو دا خو ډېره ښه او قیمتي کامرا ده نوې ماډل ده
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ خپل کارونه دې پی وکه د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي خیالي ګله
واخله خیالي ګله مبارک دې شه ښه کامرا ده
کور دې ودان زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره را کوې زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم وایم خدای دې تا سره ښه وکړي
واخله خیالي ګله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه
اوس نو په دې نوې کمرې دی زمنګ د ټولو یو یادګاری عکس واخله
ته صبر چې چای درته واچو دا ګورم در سره در واخله خیال ګله
خیر سه سنگینه وروره
احتیاط دې دا کمره راکه واه واه مبارک دی وی دا خدا سه لوکس کمره ده دی ویډیو لپاره مډه راکه ده
دې ته فور کې وای په کورس کې ملیدلې وا یو څه نه څه ورسره ولادم
ډېر ښه خره چې په کارولو یې پوهېږي
اوو یو څه نه څه ورسره بلدم خو یو څه نور تمرین ته ضرورت لرم د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو اول به ځان ښه پکې ملا کړم بیا به د فلم جوړول شروع کړم
ډېر ښه فکر دې کړی دی
زموږ ډېر ښه کورس و د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل
ښه مام ځکه راوغوښتې هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه زموږ رئیس ډېر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله زه به مېم سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم اضافه به درې طرفات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نو نور ټول شیان مې پوره کېږي
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږې
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکوي خلکو د لاسه خپل خفګان ته م نه یې وزګار خدای خبر چې لور او مېرمن به مې څنګه یي
صبر وکړه ولی دسی ورخطای در اخلام.
سلام علیکم احمد خان.
وه علا برستا وکی علا چی لیوانه چی نارگول راقله
کور بیل غلی ڈکشا لیوانه خوته چیر تا مندی وکی ودر ایگا.
ملک صاحب ملک صاحب علم رس رس روکا چلی ونه چنار گل راپس سواده
والا قیمتا تھاتا وایم ودری گا لا حول ولا صبر وکا زلی ونه نیم
هی ومی چاتم زان لی ونه نخکاری خدا تا وګورم مرانیز دیکیگا
تو ودری گا چوا خبر در تکوم تھاتا وایم
مرانیز دیکیگا اے چنار گلا زاری در تکوم مت سرات موایا وڑا لور لرم ازوان خزلرم مرانیز دیکیگا ودر کاملتا
کور دل خالی ڈاکشا اس ہم درتا نوایما زرا کروغ یم راغل ایم چے و مشورہ در سرا وکم
ہا مشورہ دچی چھ مشورہ
قسم د چریتیا وایم زرو جوڑ یم
ہا دادے ودر یم خو چر مخت نشی
واڑ مغ ڈاکٹر تا می وار والے چھ واکسین راتا وکی
نو تو چھ جوڑے بیا واکسین چھ تکے
گورے مت خانا زرو جوڑے ما زان میں زکر لیوانا اکڑای دائی چی دوست او دکمن و پیجنو
خا دا چی خبر دا تو خو ما تا ساده سڑے کاری دی خو تا دیر و خیار و چالاک بنیاده می خوا
خو پام کوا چی دا خبر بل چاہتا و نکی
هیچ چاہتا ہے نوائم خو پا دیشت چی شیرنی برا که
کور دل غلی ڈکشا پا شیرنی که زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی که دائی ورش زان تای راوالا
نکتیا وائی گوه چه لخ پلی خبری بیا شاعتا نشه
بل پل ریختی آوائیم چه پیدا دیکا ستا دیوی
ستا بایسیکل خو ملا آمغ آوال ورس پیدا که تا چو ویل دستی پسی لارم آخ ده کور که ولار ده
یارا خو دیر نازوان ابونی آدم احمد خانا
خو تاج ما نوکره چه بایسیکل ستا اوز بل خبری نتیریگی خوا
دا خبری اوز پریدا زا چه اوز داکتر دزو چه واکسین راتا وکی
درزنو هو رښتیا یو بل څه درته ووایم
څه وایې وایا
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ
کور دې له غلی ډک شه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی
هو که نه ګوره بیا ونه وایه د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی خو زما شیرني او در راست ساتلو پیسی برا تا یو زهرا که
سما دا اوس نو رازا چیزو
درزه درزه او پایدن و حلو می ساو خطا باور و که لطاوان غیستو دی بیزارا که
زمان ملک سب شم سره نده
او بیادا خزمون که کلی بیزتا و برو خبر دا اما خال در تا پورا تاوان در کهی اول بای تو گورو چه دختا ستاسو اندیوال لیوانه شو ایده او که نه نه دازنه تا دروغ زفت کارم که دو کباس
نه دیدنه که ما مقصد داسه نو
نو بیا سو
اندیوالا دنیالو دو کبازانو دا که دا ملک سیب سو زنو مختیم دو که شو ایو اوسم ملک سیب سو نبی ویلی خود ما پا ملک سیب دا خوگیگی زکر چه خدای پاک دیر خنه تور کرده ده
خاطه خیر کی تو ناظر که ملکی تو باید خپل زانو پیجنی او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه ده خوړلی
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص که
سپی لیونی و که نو
بلکل لیونی و ځکه خو مو تړلی دی
اوس خو خبره تر خبرې تیره ده زما انډیوال خو یې رالیونی کړی دی مونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که د زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې دا دی راورسېده هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نو غټ مشکل سره به مخ شي او زه ستا په ګټه خبرې کوم او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم ځه
بس سمه ده راځه
امیده زویه دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري ته وا دا به څوک وي
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري
تصور چې دا زنګ د چا دی نه باید د دې ونې شا ته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي
هو دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه والا هلو
دادے پو بائسکل در روانی مخامخ خبری تقوک شا در برکلی در ملک ناظر میں شاتر روان دے زانو بازی ہوئی نا گورے زانو تا سم لی وانے کا چھپو باوری وشی چھتلی وانے شوئے
سمدہ بس رازا
پلار جانا دا خو حمد دے دی چنارگل بائسکل مور سر دے
سوائے شدہ بائی لکم زہرہ اسیوی
دا پختنی باوروس تا کو خوز شکر چی بائسکل پیدا شو
ملک صاحب سرگی دی روخانا دلیونی چنارگل بائسکل میرا پیدا کو
خیر اسی خود خدای لپار علیوانه مور تا وایا چی زرم درد کوی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چی دی چنارگل امانت در اسپارم اگر چی سپی خوڑا لیو پا کلینیک کی ٹپ پاس ماناو ویلی چی بائسکل می پاتی شوی زمور پسی لارم او رامی وستا
آقا دی چنارگل راغه تصبر چی داخبل بائسکل با او پیجنی کنا
سره مشه اندی والا
خیر ویسی لکه چی ودی نپیجندم همت خانیم
ومی نپیجندی
وی بائسکل دیم نپیجنی
نه نه دا خوستا بائسکل دی زکه چی لطا سر دی دا دی تا تا مبارک وی
باز چی چنارگل درو بخه نو مبارک دشا
مبارک دیوی در تا دا بائسکل لکه چی ستا شو
دا بل سکر روانده
لکه چی کم لاروه ده
سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام سرده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خو زمان دیوال عاشق الله ده اندیوالا تا چیر تا وی
چنارگل عاشق الله نده بل سوک ده دا تسکه وی
خواه
او با خورورا دالگ مریض ده فکر سم کار نکی
دا سوائی بیچارا خده دی جور کی
آمین چنگ دی خواتا راغله چوک دی پکارو که چنگ
نه نه پا دی لارا تیریدم ما ویل دازه بوینم
هر کل راشه
او رختیا دامو داکتر تا نده بیوله
داکتر الاس شوی زلیوانه میوانه نیما لیوانی خو تاسی هستی عاشق الله خانه دا د ډول مزی دی خبر ټین کچې د مالک صاحب واده دا ټنګ 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 دستن ټنګ 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 دستن دستن دستن
همته
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا تم نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي ها
والا ملک صاحب زما په لوشي دي تان دیکھنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانک
تو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسی زوره وره یا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې در روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه به هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا د ملک صاحب
ته راکه د ټلیفون څنګه شو د تصویر یې ولې نشته ولکه ته وګوره دا سم شو سم شو السلام علیکم وښځې نام خدا نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې ه
السلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویه د زیبا مور د ژوندی وي چې ته یې راسره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکه چې تر شرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی څه چې زه هم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کوو تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول
رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړې شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخت خوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېزما استا ملک صاحب، زما ورته پام دی. رښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، لور مې را باندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. زه نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وم نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف کوي چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې. ما خوشحال کاکا ساته، اوس چې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی، ته بیا د ده کارونو ته ګوره. دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه، که در اغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورک کړم.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شوم، اوس مې وګوره.
اوهو، دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم. یاره همته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکله کوز شومه. راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندې؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا چیرې دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم، نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په وړه لاس وای؟ اوه، تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه، د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه. که چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه په کې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانې مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانې مور انتخاب کړې ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منه مې راکا زلالې شمر در خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221 24115. شمېره بیا وایم 00420221 24115.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي. په ورکسوي کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یوه انځورګر په مرسته لیکلی، چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یوه انځورګر او د یوه لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شو، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي، نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي، فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ ستاسې په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګورې د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي ترانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جی اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه دم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې ازادي راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالباً هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو له اړخه هم په ډېر اندازه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د ده اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګیتاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروکانسپ په مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یوه ستونزه خو له بده مرغه صالح صاحب اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره یې کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عدد کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کې نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې کېږي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داستانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعت ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې ور اچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرته زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړل شي، اقلن په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخي یو کتابتون هم لري. زه چې تر ډېره اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي خوځو کې لکتر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغه سې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغه سې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري. په ټوله کښې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په هغې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کښې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مرغه غیر انځوریز دي یا که دي هم د انټرپریټ نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې دې مسلې ته په افغانستان کې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه طبعا ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کښې هم په هغه کورني چاپېریال کښې یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو لشپ کلری نه پورته یو بل دغه دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، لا یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه د هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سورېږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې، په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک پلار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزن وي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم به خپل په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سې ده
متاسفانه خبره همدغه سې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هېر وي کله چې دولسمه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی په کتابونو په ذوقي برخه کې تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلم. کله چې په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمی نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څو یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکړم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا داسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده داسې تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان کې راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خطا ست پښتنه خپل جواب هم کړه او زب یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستي ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د دې لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه کې ورته شرحه شي خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خبره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې د لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی د احساسات او د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي کې د غم چاره وسیلا بیا پریوار خا بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت را